دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په دې ګړۍ کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي، خو لومړی د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرو.
د چمن او سپین بولدک پر پوله د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. او اوکراینی پوځ ویلي دي چې روسي ځواکونو پرون په ښارونو کې د انرژي پر انفراستراکچر بمباری ته دوام ورکړ چې پکې نور ولسی وګړي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پر ډزو کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پاکستان دولتي خبری اژانس پرون ماښام ویلي دي چې د چمن روغتون ته په لیږدول شویو ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چمن یو اوسیدونکي بیګا د موضوع د حساسیت له وجې د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې پرون شپه ودرېدې. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په نښته کې په سپین بولدک کې دوه ملکیان ژوبل شوي دي، خو د طالبانو حکومت لا دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. پاکستان او د طالبانو حکومت پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. د پاکستان دولتي خبری اژانس وایي لومړی ډزې طالبانو وکړې چې بیا پاکستاني او سرتیرو یې پر وړاندې ځوابي کاروایی وکړه، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې لومړی پاکستاني او سرتیرو ډزې پیل کړې. بیان البته زیاتوي چې خبرې اترې د ستونزو د هواري معقوله لار ده. دا د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې د دواړو خواوو ترمنځ دویمه نښته ده. د ډسمبر پر ولسمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ په نښته کې 9 کسان ووژل شول او 13 ټپیان شول. تر هغې وروسته د پاکستان او د طالبانو حکومت د دې ډول پیښو د تکرار پر مخنیوي ټینګار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅي پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او سفارتي ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی لا په پاکستان کې دی او د مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې لبریده روغ ووت، خو ساتونکی یې ژوبل شو. د طالبانو حکومت وایي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې د حملې ذمهواري منلې وه. د طالبانو حکومت تر پیښې وروسته پاکستان ته ډاډ ورکړ چې د ډیپلوماټانو او سفارتي ماموریتونو د امنیت لپاره جدي اقدامات کوي او پر نظامانی په برید کې ککړ کسان به ژر د قانون منګولو ته وسپاري. په کراچۍ کې پولیسو د 2000 زیږیز کال په یو مقدمه کې د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړې ده. د نوموړي وکیل قادر خان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې پولیسو د ډسمبر پر 15 په 400 کې په دایر شوي رپورټ کې د هغه گرفتاری ښوولې ده. د عزتوي چې له دې سره پر وزیر د ټولو مقدمو شمېر شپږ ته رسېدلی دی.
یو کیس دغه ختم شوی دی چې پاغې کې دی په عزت بری شوی دی. دا درې کیسونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی، په دې درې واړو کې دی په ضمانت دی. او د دې نه علاوه په د باندې درې کیسه نور دي چې یو د میرانشاه دی، یو د ڈی آی خان دی او یو په د 400 دی. نو ټوټل په د باندې شپږ کیسونه دي.
پر وزیر په مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه وکیل یې ردوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوموړي د بند 2 پوره شول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیګا په بیان کې ویلي دي چې د وزیر د بند پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغه ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ تر دې مخکې هم د علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهرې، جلسې او ناستې کړې دي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په یو پیغام کې مشال راډیو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت د نوموړي په گرفتارۍ او بند کولو کې لاس نه لري. نوموړي زیاته کړې چې د وزیر پر ضد عدالتي کاروایی روانه ده، نو ځکه یې د خوشي کولو واک نه لري. او د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونو پرون د دسمبر پر 15مه د هغه هیواد په خارونو کې د انرژي پر بیخبنا یا انفراستراکچر بمباری ته دوام ورکړ چې پکې نور ولسی وګړي وژل شوی او لسګونه زره خلک له برېښنا بې برخې شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بیخبنا نور بریدونه بشری وضعیت لا خرابولی شي او لکبل نور خلک بے کوره کېدای شي. اوکراینی پوځ پرون ویل روسي ځواکونو د توپونو بمباری د اوکراین په دونیتسک سیمه کې پر بخموت او افدیف کا سیمو متمرکز کړی ده. پوځ وایي دا په داسې حال کې ده چې مسکو په ختیځ خارکوف سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژیا شاوخوا ته د خپل تاکتیکي حالت ته مستحکمولو په تکل دی. خبرونه پای
خبرونه ته پامیر ساحل وړاندې کول پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا هم اورېدې شي. په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ په انخته کې یو کس وژل شوی او 15 جوبل دي. په داسې حال کې چې د سن عدالت د تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی پر ضد 24 مقدمه ختمی کړي دي. پولیسو په یو بل قضیه کې د قامی سملې د غړي علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړي. شنون کې دا یو توپیری چلند و.
دا علی وزیر نا زیادہ خطرناک مقدمہ دا اعظم سواتی دا، لیکن علی وزیر دا دا سیاست پہ بنیاد باندھے او خپل دشمن شمارلا دے.
نن دا پیخور پا آرمی پبلک سکول دا برید اتو کلونو پا مناسبت بلا بلا غنڈ کی گی.
دا اتو کلونا پا ہر روڈ پا ہر دروازی تا دان رسول دے چیرا زمون بچو تا دے انصاف ملوشی.
او په خوست کې د شمالي وزیرستان یو شمیر کډوال وایي چې دا ځل مرستندوی ادارو ورتا جمعنې نقدي مرسته نه دا ورکړي چې لوجي دوی جمعي ته حیران.
هر کله نمستا نقدي مرسته خلله په میر د زمي پیرا چار په چلے دا شهر د خلته ونه رسید 500 مخمخ شي.
د سیمه ورنه نو راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سپورټس. موږ لومبه موضوع ته د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی وایي چې په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ پنخته کې یو کس وژل شوی او 15 جوبل دي. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال لیډو ته ویل چې ډزې پرون شپه ودرې دي. کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې په پیښه کې په سپین بولدک کې دوه ولسی وګړي جوبل شوي دي. هلته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي دي چې پر پوله پرونی جګړه پاکستاني او سرتیرو پیل کړې وه. خود پاکستان سرکاری خبری ایجنس ویری دی چې لومړی ډزې د طالبانو سرتې روکړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهم ورځ بچي د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستانی رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم وشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلې او 14 نور یې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګیدلې دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بے باک اندښتونه روان چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځای وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپول په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیاندي.
ټک ټک نسته داسې ماشام ځانو پر ټک ټک کو دغونه ځانن کم جنگو په دې کې شل ټپیان په دا شل کې د څلورو حالات یعنی نازکو خطر سره مخ وو.
په سپین بولدک هم د لشتر لژد دوه ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته دا وشت مرګ جوړ لی په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوی چې طالبانو غوښتل په شیرو وبوسیمو کې پوسټه جوړ کړی چې پاکستاني مخنیوي کړي. د سپین بولدک یو وسیدونکو شفیق پښتون وویل
چیر ملګری چورز موږ نږدې پاتې وو او هم دا ویلو شهیدان پاتې دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ د سیوی دي پردا کورو پردا کلو پردا باندې یعنی الته وسه خلک دته مجبور سیوی دي چې دغه ځایونه ورته پریږدي.
د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پر نو وخت په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک د پاکستانی سرتیر لخوا یو ار بیا د زپیل سوی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستانی جنگړی او یو طالب وجل سوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
مشال لیرو دغه غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې سن های کورټ د تحریک انصاف ګوند سینیټر اعظم سواتی پر ضد سلور دیرش مقدمه ختمی کړي دي. پولیسو د 2000 کال په یو بل قضیه کې د قامی سملی د غړي علي وزیر گرفتاری خولې ده. پر سواتی د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر ضد پر ټویټر د بیان ورکولو په تور مقدمه دایر شوې وي. وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي غونډو کې د دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو د خلکو پارونې په تورونو له مقدمو سره مخامخ دی. هغه او وکیل د تورونه ردوي. په دغه اړه تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د اعظم سواتی وکیل نذیر الله مسید ایڈوکیټ مشال لیډیو ته وویل د سن های کورټ چیف جسټس کریم خان آغا په مشرۍ دوه کسیزه ججانو بینچ اوریدنه وکړه. عدالت د ټولو مقدمو د ختمولو امر کړی دی.
او په دې حواله کې نن چې څومره هم کې سنا رجسٹر شوی په پورا سند پروینس کې، نو آغا های کورټ ڈی بی چې کوم دی هغه آرڈر وو چې هغه کینسل شو، او آی جی پی سند راغله او هغه سټیټمنټ هم فایل کړو. د فایرونو کوم کټ شوی دی بالکل دا په ملا فایل لور غلط غبر دی کټ شوی دی بالکل دا سی کلاس شي، نو غته هم څه اعتراض نه وو. په دې وجه باندې نن هغه سی کلاس آرڈر وکړو.
اعظم سواتی د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او میجر جنرال فیصل نصیر په ضد د ټویټ کول وروسته د نومبر په 20 وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ای له اسلام آباد څخه نیولې وو، او بیا اسلام آباد ترڅنګ په بلوچستان او سن کې هم د اعظم سواتی په ضد ګڼ شمېر مقدمه جوړې شوې وي. اعظم سواتی د دسمبر په 2 پولیسو له اسلام آباد څخه کوټه ته وړې وو. د دسمبر په نهما د بلوچستان های کورټ ته هغه خلاف 15 مقدمه خارج کړي بیا د خوشی کولو امر کړي وو. رستو له هغه بیا اعظم سواتی په سن صوبه کې په درجه شو مقدمو پولیسو نیولې وو. په داسې حال کې چې سن های کورټ د سنیټر اعظم سواتی په سلور دیرش مقدمو کې د خوشی کولو امر کړي دی. په عین وخت کې پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قامی سملی غړي علي وزیر گرفتاری خودلې ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ وای چې علي وزیر د دسمبر په 15 د خیبر پختونخوا 400 په یو مقدمه کې هم پولیسو گرفتاری خودلې ده.
علي وزیر کم چې د وخت کراچۍ سنټرل جیل کې بندیوان ده، په دغه باندې د اوسه پورې شپږ کیس دي. یو کیس د ختم شوی دی چې پاغي کې د عزت بری شوی دی. دا درې کیسونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی، په دې درې واړو کې د په ضمانت ته، او د دې نه علاوه په د باندې درې کیس نور دي چې یو د میران شاه دی، یو د ڈی آئی خان دی، او یو په دا نن راغې د 400 دی. نو ټوټل په دبان نشپک کې سونه دي. حکم دری چې په کراچۍ کې دي داغو او رواني رواني دي. د پښتونخوا کې سي سي دي باغې کې په یو کې ضمانت شوه دي، په دوه کې لانه دي شوه.
په قومي سملي کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استاذ علي وزیر نن په زندان کې دوه کاله پوره شول. علي وزیر د دسمبر په 14 کال 2000 کې پولیسو د پیښور نانیولې وو چې تر وسه د کراچۍ په زندان کې بندي. په ټولنیزو رسنیو بیا خلک دا پښتنه کوي چې د پارلمان غړي سنیټر اعظم سواتی ته انصاف ملاویږي، نو علي وزیر بیا ولې تر وسه نه خوشی کیږي. په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان بار کونسل غړي صلاح الدین ګنڈاپور وای چې اعظم سواتی کړي ویناګانې او مقدمه د علي وزیر د مقدمو نه سخت وي، خو بیا هم عدالت په یو امر کې ختم کړي.
د علي وزیر نه زیاته خطرناک مقدمه د اعظم سواتی ده، لیکن علي وزیر چې کومه مسله ده، آیو د غریب او طبقه د سیاست چې کوم دغه کار کوي، نو دغه پاره دغه د سیاست په بنیاد باندې هغه خپل دشمن شمارل دي چې په یو کې ضمانت شي، یو کې چې کومه کنده بری شي، نو هغه نه بعد باندې واقع سر پر سره ولي کی په کار خدا او چې د علي وزیر چې کوم نگر او سمره کې سونه دي، دا مکمل با ختم شوی وی ہے. حکومت په دغه باندې چې کوم نه کرنا یو ټارګټ ښه وي، دا ټول کې سونه به بنیاد دي، لیکن مسله دا ده چې دا هغه چې کوم جګړه چې کوم خلکو سره دا هغه د نه بری کول غواړي.
دا جماعت اسلامي غړي او سنیټر مشتاق احمد خان وای چې یو خو عدالت لخوا علي وزیر ته انصاف نه ملابېږي، او بیا موجوده حکومت پارلیمنت هم د خپل غړي لپاره غږ نه پورته کوي.
هر پاکستانی سوال دی، دا د قانون سوال دی، دا د دستور سوال دی. هم پرې خوشاله یو څنګه چې اعظم سواتی ته ریلیف ملاو شو، دغه ریلیف علي وزیر ته قومي اسمبلی ممبر ته ولې نه ملاوي؟ دوه کاله هغه بې ګناه تکلیف کړي، او هغه جرم نه دی معلوم موږ ته چې هغه څه جرم کړی. هغه د قومي اسمبلی ممبر دی، او د کومې علاقې نه چې هغه نمایندګي کوي، دې وخت کې هغه علاقه بدترین بدن نه سره مخامخ ده. یعنی د عدالتونو نه دا هغه د کیس سماعت او د هغې په بنیاد باندې هغه ته انصاف ورکول خو وروستو خبره ده چې کوم د هغې نه مخکې د هغه لوی حق دی چې په حیثیت ممبر قومي اسمبلی چې هغه راشي او قومي اسمبلی په اجلاس کې شریک شي هغه پروډکشن آرډر هم د هغې نه جاري.
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشا لیډیو ته ویلي چې علي وزیر په نیولو یا نه خوشي کولو کې د سن حکومت یا د پیپلز ګوند هیڅ لاس نه لري. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې جوړو مقدمو کې عدالت ضمانت منظور کړی دی. عدالت په خپل کار ښه پوهیږي. د نورو مقدمو په اړه به هم عدالت فیصله کوي. موږ دا اختیار نه لرو چې علي وزیر بند وساتو یا یې راخوشي کړو. د علي وزیر د خلاصون لپاره نن د دسمبر په 14 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزئی په وینا په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره کیږي. له دې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند پی ټی ایم هم د علي وزیر د خلاصون لپاره په کراچۍ، کوئټه، پېښور، وزیرستان او د هیواد په نورو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي او د حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه کړي چې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندانه راخوشي کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
نیاز علي راپور مور د اوریدونکو. نن د پېښور په آرمي پبلک سکول دا غبرید 8 کاله پوره شول چې پکې 250 کسان وژل شوي وو چې زیاتره زده کوونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې وه. د برید ښکار شو زده کوونکو میندو پلرونو پرون په پېښور کې لاریونو کو او له حکومت یې د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 کال کې تر برید وروستو د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره اعلان کړه او عملیات یې پراخه کړل. چارواکو له هغه وخت راهیسې په بیا بیا دعوه کړې چې د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. اخوا پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د آرمي پبلک سکول د زده کوونکو په یاد کې غونډې کوي. تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
په آرمی پبلک سکول کې د مړ شوي ماشومانو میندو او پلارانو د دسمبر په 15 د هغوی په یاد کې له خیبر روډا تر د آرمی پبلک سکول پورې لاریون وکړو او شمې بلې کړې. د اسفند خان په نوم د یو مړ شوي زده کوونکي پلار اجون خان مشال ریډیو ته وویل چې له 8 کالو تیرېدو وروسته هم ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړې شوې.
د 8 کالو نه په هر روډ په هر دروازې ته ځان رسولې دي چې یاره زموږ بچو ته د انصاف ملو شي، چې انصاف ملو شي، چې تر څو پورې انصاف په دې ملک کې نه ملو شي تاسو یقین ساتئ نه بدلته امن راشي نه بدلته چې کم دې دا ملک ترقی وکړي. ځکه چې د دې ماشومانو وینه چې په کومه طریقه توی شوې ده دا غی مثال چې کم یو دی په دنیا کې ډیر کم ملاویږي.
لاریون کې شریک پلارانو او میندو د خپل مړ شوي ماشومانو تصویران هم نیولي وو. د مړ شوي زده کوونکي محمد اساق او د جوبل زده کوونکي محمد عامر پلار محمد امین مشال ریډیو ته وویل چې لا تر اوسه ورته په پیښه کې ککړ کسان نه دي پکوته شوي او تر اوسه د انصاف لپاره ګرځي.
چې کوم دا وخت زموږ خلکو پکا چې هغه ته سزا ملو شوي هغه استفاګان ورکړې وي نمو کو انصاف دی نه پاول چې زموږ بچو ته څه انصاف ملو شو. کم نه خلک چې د دې په ذمہ کې د ریسپانسبل ولا خلکو ناغي په ذمہ کې زموږ د بچو لګیدل موږ واخ اټمنټ کړی دی کی چې دا خلک ذمہ دي د مولا دل سزا ورکول پکار دي.
یا دی وی چې په کال 2014 د دسمبر 14 په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې ل یو نیم سلو زیات زده کوونکي او نور د سکول کارکونکو مړ شوی او ل 200 زیات جوبل وو. دا پیښې وروستو د پاکستان حکومت نیشنل الیکشن پلان تیار کو او نیتی ځواکونو په ټول ملک کې د ترخګرو خلاف عملیات پیل کړو او داوه یې کړی وا چې وسلوالې ډلې ځپلې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,113، 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,113، 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
مشال لري دغه غوږی اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی دارو استازي وایي د پرمختي چارو لپاره د پیسو نه ترلاسه کېدو پر ضد د دسمبر 15 تور ورځ مانځي او د صوبې په تحصیلونو او کلیو کې احتجاجونه کوي. د خیبر پښتونخوا د تحصیلونو چارمینانو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې وویل چې د 2020 کال د دسمبر 15 د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی وو او په سږني مارچ کې دویم پړاو ترسره شو، خو حکومت تر اوسه د هغه ادارو استازو ته مالی مرستې نه دي ورکړي. صوبایي حکومت د بلدیاتي ادارو د استازو پرونی خبري غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعلی د نومبر په وروستیو کې د هغوی د ستونزو غوښتنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې وه. غلام غوث له پېښوره نور حال راکوي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي نمائندګانو په 19 دسمبر د تورې ورځې د لمانځلو او احتجاجونو کولو فیصله کړې ده. د دسمبر په 15 نیټه په پېښور پریس کلب کې د تحصیل چیرمینانو د اکشن کمیټې مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر کال د دسمبر په 19 نیټه په پختونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله ترسره شوې وه، خو تر دې دمه دوی ته نه د ترقیاتي کارونو لپاره مالی پنګې ورکړې شوې دي او نه دوی ته په مقامی کچا اختیارات ورکړې شوې دي. د تحصیل چیرمینانو او میرانو د اکشن کمیټې مشر حمایت الله مایار په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د ورپیخو دغه ستونزو په وجه د دسمبر په 19 د تورې ورځې د لمانځلو او احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی دی.
زمونږ د لومړنۍ مرحلې ټاکنې په 19 دسمبر 2023 باندې شوې. دا ګورې یو کال تقریبا پوره شو، خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت مونږ له اس قسمه اختیارات نه ورکوي او فنډز نه ورکوي. زمونږ دوه مالیکال په دې کې لګیا دي، یو مالیکال زمونږ تیر شو د 21-22، دوه مالیکال روان دي د 22-23. په دې کې اس قسمه یو پیسې چې کوم دي هغه فنډ نه دی ملو شوی. دغه شان زمونږ چې کوم انتخابات شي هغه د مقامی حکومتونو د نظام د 2019 دلاندې شي، چې په هغه کې دي ډیر لوی ترامیم وکړ په 2022 کې او زمونږ نه ډیر زمونږ انتظامی اختیارات واغشته.
د هنګو د ټل تحصیل چیرمین مفتی عمران علي مشال ریډیو وویل چې اولس وردان په سیمه کې د پرمختیایي کارونو کولو او د مقامی مسلو او ستونزو د حل کولو ډیر توقعات لري، خو د فندونو د نشټوالي په وجه دوی بے وسه دي.
هر سړی رزي مطالبه کوي توقع ستي 19 دسمبر باندې مونږ اوس کال پوره کیږي، نو مونږ ته اوس پر یو روپې فند نه درلی شي، نو مونږ انتهایی په مشکل کې یو. نو مونږ اندغه وایو چې کم از کم که فند نه واسي اختیارات واسي نه څه درجه کې څه چرته دفتر ته زو مونږ بالکل ویل یې نشته، هغه مونږ ته اړو توجه نه راکوي، هغه ویلی چې مونږ سره اختیارات شته نه جی.
دوی په خبري کانفرنس کې وویل چې نه یوازې د حزبي اختلاف د غوندونو بلکې په صوبه کې د حکمران وند پاکستان تحریک انصاف مقامی نمائندگان هم د فندونو او اختیاراتو د دې ستونزې سره مخ دي. په دغه اړه د جنوبی وزیرستان د وانه چیرمن سراج الدین مشال ریډیو ته وایي
زه د پی ټی آی سره تعلق لرم، نو مسله دا ده کنه چې مونږ ته هیڅ اختیارات هیڅ غنښته او کلی چې کوم خلته هغه بار بار مونږ ته کلونه کوي مسلې وی وا مسلې بلا.
تحصیل چیرمینانو د دې تازه سرګندونو او د دسمبر 19 د احتجاج په توګه د تورې ورځې د لمانځلو د پریکړې په ردی عمل کې د صوبایي حکومت لخوا سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې د بلدیاتي نمائندګانو ځینو استازو د نومبر په 3 نیټه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات کړی وو او په هغه ملاقات کې بیا وزیر اعلی محمود خان د بلدیاتي نمائندګانو د فندونو او اختیاراتو د ستونزو د حل کولو لپاره په ځینو صوبایي وزیرانو او د مقامی حکومتونو د محکمې په چارواکو مشتمله یو کمیټه هم جوړه کړې وه. مقامی نمائندګانو خپل دا مسله د پېښور های کورټ ته هم وړیده او د نومبر په 3 نیټه په دغه اړه د کیس د اوریدنې پر مهال عدالت د صوبایي حکومت نه جواب هم غوښتلې دی چې ولې مقامی حکومتونه د اختیاراتو او فندونو د نشټوالي د ستونزې سره مخ دي. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي وو او د مارچ 2023 په 1 نیټه په 2 مرحله کې بیا په پاتې 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه د کلو تحصیلونو او ښارونو په کچه شاوخوا 15,000 نمائندگان په دې کې منتخب شوي وو. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
د خیبر پختونخوا حکومت له وفاق غوښتې دي چې د صوبې د تیلو د ټیکسونو شاوخوا 34 ارب روپۍ او نورې پاتې پیسې دې ورکي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو میاشتو کې په بیا بیا ویلي دي چې د مالی مشکلاتو ښکار دی. شنونکي د صوبې د مالی چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ وایي چې وفاق د ګیس، تیلو او برېښنا په برخه کې د خیبر پختونخوا شاوخوا 6.5 ارب روپۍ پور وړی دی. وفاقی حکومت په تیرو وختونو کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف دعوې ناسمې بللې دي او وایي چې ورته پر وخت پیسې ورکړې دي. په دغه اړه نور معلومات د شبیر احمد جان راپور کې.
دا تیر رسول لسیز راسی په خیبر پختونخوا کې چې کم هم صوبایي حکومت جوړ شوی دی، نو د مرکزی حکومت نه د بجلی، د اوبو، د تیلو او د ګیس په مت کې چې کم په 40 روپۍ بقایا جات دي، د هغې بیا بیا غوښتنې کړې، خو ولې مرکز دغه ټول بقایا جات لا خیبر پختونخوا ته نه دي پوره کړې. صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې باید دوی ته خپل حق د پیسو بقایا جاتو په شکل کې مرکز ورکړي، کنه د احتجاج په توګه به د صوبایي اسمبلی غونډه اسلام آباد کې د پارلیمنت مخې ته وکړي. خیبر پختونخوا کې د صنعت او تجارت وزیر عبدالکریم خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
کله امپورټډ حکومت راغلی، نو د هغې نه پس زمونږ ټول فنډ نه چولې دي. هغې د وجه نه زمونږ ډېر په بدحالي وو. چې کوم شیر زمونږ په فاټه کې راکولو په سیاحت کارډ کې په ډیولپمنټ کې هغه خو سیاحت کارډ خو بیخي ولاړ دی او ډیولپمنټ هغه هم چې دی نو هغه کم کړی دی. نو دې کې روزګار صاحب تر دې پورې ویلي چې موږ به مشتاغنیم په نوم دی کې بیان وکړو سپیکر صاحب شیر نوم باید هغه نه بار اسمبلی لګو کنه
پیښور کې. خبریال عرفان خان وایي چې مرکز کې د هر ګوند حکومت راغلی، نو بیا ثبوت او خاص کر خیبر پختونخوا ته دغه خوشا 6.5 ارب روپۍ نه دی ورکړې او نه مرکز د دې پور کولو کې سنجیده وي، ځکه چې معاشي حالات وړاندې نه دومره ښه نه دي.
د بجلی خاص کر د رایلټي په مت کې یا د ایجین قاضي فارمولې چې کوم زمونږ بقایا جات هغه ته پاتې دي 13 کالو، نو هغه صوبې ته نه ورکي. تقریبا چې کوم د فاینانس ډپارټمنټ اعداد شمار دي، نو 6.5 ارب روپۍ یادې چې دا د صوبایي حکومت وفاق ته پاتې دي، خو دا پیسې سه د اوس نه نه دي پاتې دي چې تیر د دریو څلورو حکومتونو راسه دا جګړه را روانه ده. کله چې په وفاق کې د تحریک انصاف حکومت نو هغه په خپل 3.5 کال کې د صوبې ته د بجلی چې کوم خالص منافع و یا د دې کوم بقایا جاتو سه د پاسه 200 ارب روپۍ نو هغه نه ورکړي.
په مرکز کې اتحادی حکومت کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې د پاکستان آئین کې دا هر څه شته دي او ښکار دي، کوم کې چې د مرکز او د صوبو خپل خپل حقونه دي خو عمل پرې نه کیږي.
زما خو ډېر مخکې دا خبره کړې ده چې به پاکستان کې 1955 کې ون یونیټ جوړ شوی و چې کم انتظامی او سیاسي طور باندې په 1970 کې ختم شو، خو مالی طور باندې هغه مایند سیټ لا پورې نه موجود دی او هغه چې کم دی دا مالی منتقلي نه کول غواړي، هغه کې چې کم دی ډیلیز کول کوي لګیا دي. هغه نیٹ هایډل پروفیټ دی، هغه نیچرل ګیس والا خبره ده، وو مطلب چې کم زمونږ ارسا 1991 لاندې چې کم هغه دی هغه هم نه ملاویږي. دومره بدقسمتی ده چې کم فیڈریٹنگ یونٹ ٹولو نہ زیات آئل پروڈیوس کی اگے تا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل نہ ملا وی ٹولو نہ ارزانہ بجلی چ کم مونگا پو بو جوڑو 0.87 آغا چ کم دا مونگ تا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہم نہ ملا وی گی آغا بجلی ہم نہ ملا وی گی.
دا مومن دنا دا عوامی نیشنل گوند دا صوبائی اسمبلی غڑی نثار مومن وای چ ہم ددی پی ٹی آئی کلا پ مرکز کی حکومت وو نو پکار وا چ دا مسئلہ دوی ہا وقت ہوارا کڑے وا نو دا دوم رستونز با اس صوبے تا نه جوړې دي.
زه دا وایم چې ټیک د اوسکو د دې نور حکومت راغی، خو چې دوی خپل حکومت نو آیا دوی دا تاسو د غانه کولی چې موږ عمران خان سه ولې نه راکولی؟ په دوی سره خو اختیار هم دوی سره په مرکز کې حکومت هم نن به دا مسله نه واخلي. موږ دا اوس هم نه وایو چې دا د پیټي حکومت ته نو ښه کوي چې نه ورکوي، نه موږ وایو دا د دې صوبې د پښتنو حق دی. موږ دا هم چې نن هم دوی په اصلي معنی غواړي موږ به ته مخکې دې برابر شي.
خو بیا د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان مشال لیډو ته زیاته کړه چې دا پر ریکارډ موجود دي چې د پاکستان تحریک انصاف کله مرکز کې حکومت وو نو د ټولو زیاتې پیسې صوبې ته په هغه وخت کې راوړې دي. د پاکستان پیپلز ګوند احمد کریم کونډي وایي چې خیبر پختونخوا د کال 6 ارب د بجلی یونټ په سکم 1 روپۍ جوړوي، خو بیا هم دغه پیسې کم چې آئین موږ ته راکوي خو خیبر پختونخوا ته نه ملاویږي او د ده په وینا خوشه 1.5 ارب روپو نه سوا دا وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال جو دوګ یو ردون کو او دروانې خبرونه نیمایت رسیدلی و درنګ شبې له پښتونخوا کې د غرمې دولستمې بجې کې دون کې دی نو راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبر نو ور
په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د پاکستاني او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او 15 شوبل دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی پرون ماښام ویلي دي چې د چمن روغتون ته په لګول شوی او ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چمن یو اوسیدونکو بیګا د موضوع د حساسیت لکبله د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د دواړو خواو ترمنځ ډزې بیګا ودرېدي. په کندهار کې ځایي سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې په پیښه کې په سپین بولدک کې دوه ملکیان ژوبل شوي دي، خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه رسمن سندي ویلي. پاکستان او د طالبانو حکومت پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. هغې دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې نظامانی د ډسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې لبریده روغ ووت، خو ساتونکی یې ژوبل شو. د طالبانو حکومت تر پیښې وروسته پاکستان ته ډاډ ورکړ چې د ډیپلوماټانو او سفارتي ماموریتونو د امنیت لپاره یې جدي اقدامات کوي. په کراچۍ کې پولیسو د 2000 زیږیز کال په یوه مقدمه کې د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر گرفتاري په ډاګه کړې ده. د وزیر وکیل قادر خان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې پولیسو د ډسمبر پر 15 په 400 کې په تایر شوی رپورت کې د وزیر گرفتاري کولې ده. د زیاتوي چې د 400 له قضیې سره پر وزیر د ټولو مقدمو شمیر شپږ ته رسیدلی دی. پر وزیر په مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه وکیل یې ردوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوموړي د بند 2 پوره شول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه د بند پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په ښارونو کې د انرژي پر بېخبنا یا انفراستراکچر بمباریو ته دوام ورکړ چې پکې نور روسي وګړي وژل شوي او لسګونه زره خلک له برېښنا بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه خپل بریدونه زیات کړي دي.
مهم خبرونه د پامیر ساحل لاندې کول راوړونکو سازو زینو سیمویز موضوعاتو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د بنګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دي چې په دغه هیواد کې له کیمپونو څخه د بیکور شویو د اجباري اخراج د درولو د غوښتنې ملاتړ کوي. نوموړي د خبره پرون په ټویټر تر هغې وروسته وکړه چې د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په سخت ژمي کې دی له کیمپونو څخه خلک نه وباسي. شورا پرون په یو بیان کې دعوه کړې ده چې طالبانو د بادغیس په مرکز قلینو کې له اتو لنډمهاله کیمپونو څخه شاوخوا 40,000 کسان په زور ایستلي دي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د ناروې د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د بادغیس له یو کم څخه د داخلي بې ځای شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو په قلعینو کې له دې کمپه نږدې 40,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return.
له دغه بیا ځای سو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمه ده چې په دغه ولایت کې خپل اصلي امینو تستانسي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس خپل گاونډیانو سره ژوند کوي، یا په قلینو کې د ننه یا هم اطرافو کې خیمه درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا کار د افغانستان په نور برخو کې نه تر سره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک په خپل خوښنه بلکې له مجبوری له خپل کورونو به ځای کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځای شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنې لپاره بدیل لارې چارې موندل شوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر ماښام پر ټویټر لیکلي د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د برغیس لې وکم څخه د کورنۍ او بيځای شوی د اخراج په باب رسمن سن دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بيځای شوی کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دند لري چې خپل اصلي مینو ته د بيځای شوی ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوی د بادغیس له دې کمپه د بيځای شوی ډیر اخراج شوی کسان نه د خپل ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د قانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرې د شپیرول بخي دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بيځای شوی کسانو شپیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالی او نور ستونزې په افغانستان کې له خپل اصلي مینو د خلکو د کډی کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دهلی
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
مشال لري دوغه وريدونکو په خوست کې یو شمیر وزستاني او کډوالو دا وکړه دا چې د جمنې او نقدي مرستو له نوملړې نمونه استر شوې دي. د دسمبر په 15 سمه مشال لري تو ویل چې د توکو درملو او د تودو جامو خصو وسن لري او کومرسته ورسره ونه شو نو جون به لاګران شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د مرستو پلانونه نړیوال بنسټونو جوړوي او هیټمندي چې پاتې کورنۍ او ته هم مالی مرستې ورورسیږي. په دغه اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پراپور کې.
په خوست کې میشت وزیرستان یو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د ژمنه یو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی. خو یو شمیر کډوال وایي له سګنۍ یو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤول کسان وایي دوی څه د پاس 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کې کې یو تن وزیرستاني کډوال ملک حاکمین خواجهخیل مشال روډي تویل
هر کله نامیسته نقدي مرسته ترلاسه و مې د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-15 مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ځوريږي کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه غشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکل په زمیره سدا چې ایسوي ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سپر کانی کلی کې اوسېږي وای تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکو مرسته په سمته ګرځېدي خو دا ځل نګدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو به برخې شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کېږي په هې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنۍ په دکه مخرم شوې دي پته شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو اف نه یا دا سندره ملل متحدره د بهر نمیر دا حال هوډ چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوشینی دی وای دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بل چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستاني کډوال جنات د خوست د لری پرتیسمی افغان دوبې څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وای
همدا مشکلې سمسته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټه څلور شپې کله د کاوی بیا سپینټری سیکاپ تک نس کوریکټ لري چې بیا نه نابزي نه نه چې ویشي ته وې چې دا غا نشته پکې دا نو وې چې په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځي کې دو یو ور ډالر منه پته نه دار وخت مو خوستي دي دا دور ته متند رو کوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمیر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې لستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکو قاری امیر الله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله د اساسي ډول وڅېړل شي.
می شکل کار دغه وراس کو په مخیار تویل چې توست مرسته هغه وخصتي مودا لنجا غور چې وسړی شاو خصتي کار دې مسره داش نه ختی مسره دا وخصتي شادو د ثبوت اخر و چې نه بیا د کمپیوټر شخو دروي غا نه وي چار نه وخصتي دی پاوټو سټیټ په نه ورکای
د الله دی پر ټوله نړیوال خلک ته دا خبره مشکی چې مش سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دی چې مش پښتنه وشي.
بلډوري ته په ګلان کیم کې د ویشیدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط مشال راډیو ته وویل دا لستونه د 2018 کال دي او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیف ته سپارلي او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلي. نوموړي وویل دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یوه حل لاره به ورته وموندل شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د قبایلی ضلع یو شمیر قومي مشرانو په پیښور کې په جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې چې له خیبر پښتونخوا صوبې سره دې د قبایلو انضمام ختم کړي. دوی د دسمبر په 15 د هیت آباد په تتر پارک کې په جرګه کې وویل چې په خیبر پښتونخوا ورګډې دو ورته ګټه نه رسولې او مراتې ورځ تر بلې کمیږي. د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 کال کې په آئین کې بدلون وکړ او قبایلی ضلع په صوبه ورګډې کړې. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د قومي سملي غړې اقبال افریدي د قبایلی مشرانو غوښتنه بې ځایه بللې. وای په قبایلی سیمو کې اوس د پاکستان قانون نافذ دی او پکې پرمختیایي چارې روانې دي. فرهاد شینواری نور تفصیل راکړي.
انضمام بل جبر انضمام بل جبر.
د دسمبر په 15 نیټه د پیښور حیات آباد په تاتاره پارک کې ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډه کې یو قبایلی مشر ملک خان مرجان په خپل وینا کې وویل چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو پر ضد به خپل مبارزه جاری ساتي. پدې غونډه کې شریک ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا پخوانی حیثیت ته بحال کړل شي او بیا دې د دوی پخو خورته کوم بل حیثیت ورکړل شي.
منګا فاټا د 9/11 نه کم وړاندې فاټا وغه به حال کړي. به زمنګ حق ته چې منګا ځان له صوبه غواړو یا منګا کونسل غواړو یا منګا ګلګت بلستان نمونه حساب کتاب غواړو. سپریم کورټ کې زمنګا کیس ته لارجر بینچ ته جوړیږي. دویمه خبره دا ده چې 15 امندمنټ کېدل شي نو 16 هم کېدل شي. منګا وایي چې مشترکه کمیټه د دواړو قانونو جوړه شي او هغه دې زمنګا خبره ووري. دې کې فرق دی چې زما وسایل به ما سره وي. زما د چپړاسینه راواله تر وزیر اعلی پورې به زما بیلوی سولانا عملی کولو د پاره یو یو وکیل ته تیزره او یو لکو پره کړی. آیا د پولیس کلچر نه یا د تانا کلچر نه یا د کچری کلچر نه باقی پاکستان خوشاله دي چې موږ به ته خوشاله شو.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړی او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران پخوانی پارلیمانی سیکرټری اقبال پریده وای چې زوړ اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام کې د دې ملکانو مشرانو مرات وو ځکه د فاټا انضمام مخالفت کوي او د دغې ضلعي نظام ګټې به په مرحله وار توګه قبایلو ته میلو شي.
دا ټول مراتیاف ته خلدی چې کوم د قبایلو په وسایل باندې قابض څومره د قبایلی علاقو د پولیټیکل انتظامیا وسایل وو د دی په لاس وو دوی به دا ټول ځان ځان له استعمال ول او خیبر پختونخوا کې څومره ازلادي دی چې کوم د یو سیستم روان دی د دی یو نظام دی د دی یو لکایو طریقې کار دی په هغه طریقې کار کې قبایلی علاقې مرغلي دي چې د سټیټ حصہ ده زموږ علاقې علاقہ غیر دا بیا جوړول غواړي موږ د عدالت دروازې ته بیا نه شو تللی موږ په اسمبلی کې قانون سازی نه شو کولای او دا وسایل دی راځي دا د پردې واحد په لاس راځي او دوی دی تقسیمي نو د سیستم له موږ کلم تیار نه یو
2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګټه شوی هلته د پولیسو او عدالت نظام غزیدلې او قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي هم ورکړل شوی خو د دې باوجود ځنې قومي مشران د دغه ادارو د ورغزیدو مخالفت کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو په خبر
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې سبا په لاهور کې د جلسې پر مهال د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی او د ړنګولو نیټه اعلانوي نوموړي د دسمبر په 14 په ویډیو وینا کې وویل چې کله اسمبلی ماته کړي نو بیا به د انتخاباتو په اړه اعلان کوي خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې پخوانی وزیر اعظم ښایي دا کار ونه کړي ځکه چې تر دې مخکې هم یو شپېر ځلې د اسمبلی او تحلیلولو ګواښ کړی دی د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اسمبلی او د ماتولو مخه نیسي او دا چې انتخابات به د 2023 کال په منی کې پر ټاکلي وخت کیږي تفصیل فرخنده اسد راغی
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 14 په یو ویډیوئي وینا کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د ماتولو اعلان یو ځل بیا وکړ
لاہور پر لیبرٹی چوک کی جلسہ
کو
ان شاء اللہ زخبل قام تا د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلی د ماتولو نیټه اعلانوم او موږ به د انتخاباتو نیټه اعلانو
په پنجاب او خیبر پختونخوا کې دا وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتونه دي عمران خان په خپل دغه وینا کې ویل نه یوازې دا چې زرد دغه صوبایي سملې او د ماتولو نیټه اعلانوي بلکې د قامي سملې نه به هم د تحریک انصاف ګوند غړي خپل استفاګانې زر سپیکر ته مخامخ وړاندې کړي بلخوا د سیاسي چارو پوه صالح ظفر وای عمران خان د دین وړاندې هم سو واري د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي سملې او د ماتولو اعلانونه کړي
نومبر هم کړي وو د هغه اعلان د اتل لسونه زیاتې ورځې وشوي کای اسمبلی ماتوي نو دا خو ډیر ساده کار دی دومره د اعلان نو څه ضرورت دی کده دغه اسمبلی ماتولې نو تر وسه به کړي وي خدا د عمران خان په دې هیواد کې د غیر یقیني حالاتو جوړولو د هڅو یو برخه ده
عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویل چې دا وختي په قامي سملې کې یو سل ډیر وی شغړې دي ته دوی استفاګانې لانه دي منزور شوي نو دوی به هم زر قامي سملې ته ورسي او سپیکر ته وایي چې د دوی استفا منزور کړي د دې وړاندې عمران خان په لومړي ځل د پنجاب او خیبر پښتونخوا د صوبایي سمليو د ماتولو اعلان د نوومبر په 26مه په راولپنډۍ کې د حکومت خلاف تخپل لاریون ختمولو پر وخت کړی وو. خو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف مشال ریډیو ته وایي عمران خان ځکه د پنجاب او خیبر پښتونخوا د سمليو په ماتولو کې له احتیاط کار اخلي چې زر د عامو انتخاباتو پر ترسره کولو باوري نه دی.
دا فیصله صرف د اختیار تر حد پورې نه وي، بلکې هر مشر او ګوند د دې سیاسي اثراتو ته هم غور او فکر کوي. نو په دې وجه باندې که چېرته دی په دې نقطه نظر باندې دا اسمبلی ماتوي چې ګنې دی به هغه بل غټ مرام ترسره کړي چې ګنې الیکشن به اعلان وکړي او حکومت به الیکشن د وخت نه مخکې وکړي، نو هغه به ظاهره نه ښکاري چې ګنې حکومت دې دا خبره ومني. اوس چې دا اسمبلی ماتوي نو د دې په جواب کې دی ته هغه سیاسي توګه باندې خو ورته کامیابی نه ملاوي، الټا دی ته سیاسي تور باندې نقصان ښکاري، ځکه چې بیا به یو انټرم ګورنمنت پر راځي او په دې کې بعض څه کېدی شي چې لیټیګیشن والا
پکې. عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویلي چې کله کمی سملې نه ټول غړي مستفی شي نو د پاکستان په اویا فیصد سیمو کې به بیا انتخابات کیږي. بلخوا وفاقي حکومتي چارواکي وایي دوی پلان لري چې په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 کال په اکتوبر یا نوومبر میاشت کې وشي.
د پرخند اسد راپور باور ده د خوړو کرنې نړیوال سازمان اف ډبلیو او ویل دي چې په پاکستان کې لټولو مزدورو ماشومان سخه او یا پیسده د کرنې په څنګه کې په کار بوختي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان ویل دي چې هغه ماشومان خو انځو ته نزي او د زری دواګانو په کارولو هم نه پويږي چې لکبلې صحت لوي خطر سره مخامخ کیږي. شنن کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې هم لکونه ماشومان لزدکړو به برخې دي او مزدوري کوي. د شانواز ترگزی پر راپور کې نور معلومات اورو.
د اقوام متحده د خوراک او د زراعت سازمان وای پاکستان کې اویا فیصدی کارکونکو ماشومان په زراعتو کې بوخت دي. دغه ماشومان چې عمرونه د تعلیمي ادارو ته تک دي باید راتلونکي روښانه وي، خو بیا هم سکولونو ته نزي او مزدوري کوي. پاکستان کې د سازمان نمائندي فلورنس رولی د هم ویلي ماشومان د ملک مستقبل وي، باید د دوی د مستقبل د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. د ډان او ځینې نور اخبارونو د 15 دسمبر د خبرونو تر مخې د سازمان نمائندي دا هم ویلي یوازې دا نه چې دغه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، بلکې دوی ته د صحت د خرابېدو خطرې هم شته او دوی دا نه پیژني چې ګنې د زراعتو دوایان څنګه وي او هغه بیا استعمالېږي څنګه. هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي او خپل اویا پردی کرونده کوي کوټل شمیره یې نه ده معلومه، خو بیا هم دغه ماشومان په کروندو پوهیږي او یا نه. د شهید بانډی کوزه محمد الله سکلن خانزیب خان مشال ریډیو ته وای
اوس غنم او ټماټر هم کرلی دي، ټماټر رسیدلی دي مونږه په خپل راش کوم او خرڅ لپاره وړو او سکول مول نه ومه دی مانی مونږ د ویانې اچو ټماټر باندې او دا مونږ ډایرک راش کوو نیوینځو او د بیمارو او دغه پاتې راته نه لګي او مال لتیم واخلو او په خپل تیم ټماټر او مولې او ټیپر ته راش کوو او پیز.
خان زیب خان خو سبق نه وای خو هم دغه کلی دیار لسکلن عبد الله پښپغم ټولګي کې زده کړی کوي. مشال ریډیو ته ویل د سکول چې چوټی شي او پلار کروندو کې وي نو د خامخه ورځي چې ور سره مرسته وکي
چې سکول ناراضل ته بغاری کو یا ټماټر راغوندو بابا سمي او یا ګوټ کو یا غنم کرري دغه او بغاری کو منګا جی بابا می سپره وکي په پټي مانی په پټي کې منګا ګرځم ته مګ ته لاوسه پر چا سي نه دیول چې دینه بيماري ملاويږي یا نقصان شي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای پاکستان کې د کارکونکو ماشومانو شمیره 3.5 لک ده.
خو دا 3.5 لک ماشومان چې کوم په چایلډ لیبر کې په شپږ نوي کې پدې کې 1.5 لک په خیبر پختونخوا کې خودلی شو. خو د کې اوس موجوده حالاتو کې د یونیسف دا وینا ده چې پاکستان کې کم از کم 1 کروڑ ماشومان چې دي نو دا په چایلډ لیبر کې دي.
د مشال ریډیو د 2 هفتو وړاندې د یو رپورت سره سم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یو سروے کړي او پکې ویلو و چې 3 لک ماشومان یوازې د خیبر پختونخوا صوبې داسې دي چې سکولونو ته نزي، نو بیا دغه ماشومان څه کارونه کوي؟ د عمران ټکر پوینه چې د خیبر پختونخوا حکومت دغه ماشومانو د معلوماتو غونډول لپاره سروے شروع کړي خو لا هم سرته نه رسیدلې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د شانواز ترگزی راپور باور دا اوریدونکو د اورګزو اوسیدونکو ګلمن دي چې حکومت دوی ته د کور لپاره د لرګیو د استعمال اجازه نه ورکړي، خو ټیکدارانو ته د ځنګلونو د وهلو اجازه ورکړل شوې ده. دوی وایي د ونو د بدریغه پرې کېدو سره د سیمې ښکلا په ختمېدو ده. حکومت دې د مسلې هوارې وکړي. له سیمې نه د صوبایي سملې غړي غازی غزن جمال مشال لیډو ته ویلي چې دوه میاشتې وړاندې یو نوی قانون جوړ کړل شوی، له هغې سره به نه یوازې د ځایي اوسیدونکو ستونزې هوارې شي بلکې د ځنګلونو د ژغورنې لاره به هم راوځي. په دغه اړه ممتاز بنګش نور تفصیل راکوي.
د ورغزو ضلع ځایي خلک وایي په صوبې کې ورګډېدو نه وروسته د یادې ضلع ځنګلې نه یوازې په ختمېدو دي بلکې ځایي خلک هم د لرګو کور ته راوړلو په اړه د ستونزو ښکار شوي. د مشتو سیمې اوسیدونکي حلیم ګل اورغزې وایي کله نه چې صوبې له اړخه اورغزو کې د ځنګلاتو محکمې ته اختیار ورکړل شوی، ټیکیدارانو د یادې ضلع ځنګلو نه ونې وهل پیل کړي او نورو ضلعو ته یې وړي چې ورسره د اورغزو ښکلا په ورکېدو ده.
د مو ولکم فارست ډیپارټمنټ دی هغه سیکشن نخلی، ضلعی انتظامیہ اور بنے سیکشن نخلی، نو دا سمگلن سکم دے دا زور و شور سر شروع دے، دمو والا جنگلون سکم دے غا طبعی طرف دا روان دی او دا علاقے والا خکولا خیست دا ختمی دو بنے دے.
فرید خان اورگزی مشار ریڈیو تا ویلی دا اورگزو خلکو بدقسمتی دادا چی دا پرمٹ پا نمٹ کدرانو تا خودا اجازشتا چی دا سیم زنگل ووہی او لرگی ترین بلی زلی تا یوسی. خود سیم خلق دومر قدر اجازه هم نلری چی کور کې سوځولو یا فرنیچر لپاره لرګي د ځنګل نه راوړي.
اورګزو کې د ژمي له وجې ډېره زیاته یخني هم وي. کوکتلې شي نو په اورګزو کې نه بجلی شته دی او نه ګیس، نو خلک د کوټو ګرمونو لپاره لرګي استعمالوي او لرګو باندې په اورګزو کې دومره سخت پابندي دي. سکه یو غریب سړی یو میز روان کړی وي یا یو د سو لرګي روان کړی وي یا یو فرنیچر لپاره یو تخته روانه کړی وي، نو هغه د چوړي لکه پودر په یو برغړی او په بل برغړی ورنه پټیږي.
په اړه یې صوبایي اسمبلی کې د ورګزو ضلع استازي غازی غزن جمال رسنۍ ته ویلي قبایلي ضلعو کې د ځنګلاتو په اړه نوی قانون جوړ کړل شوی، یاد قانون عملي کېدو سره به د خلکو یاد ستونزه تر ډیره حده هواره شي.
تقریبا دوه میاشتې کېږي مونږ نوی قانون پاس کړی دی، ولې کوم مینس کې سارا قانون ونه دا دوه درې کاله بس چو مرضی وا هغه خپل قانون جوړ کړو خپل پرمټ ور کولې نوې قانون دادې س کم زور نظام او ماغه نظام بلسو کالو د پر چلیږي پاغه کې د هر قوم س کم طریقې سره قوم خپل د ځنګلاتو بچت کولو څنګه ځنګل ساتلو او خپل اندرونی ضرورت ته پر یو نظام به جوړی هغه به محکمه و سراغ نظام منی.
صوبې کې ورګډېدو نه وروسته ځنګلاتو محکمې یادې ضلع کې په ونو وهلو بندیز لګولې و. بندیز سره ځایي خلکو ته د ځنګل نه خپل کور استعمال لپاره هم د لرګو په راوړلو پابندي وه چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوې وې. ځایي خلکو وینا تر مخه د اورګزو ضلع په ونو د مقامي خلکو حق دی، ځایي خلکو خپل حق لپاره بیا بیا احتجاجونه هم کړي ول. ځایي خلک دا تور هم لګوي چې د پرمټ په نامه ټیکیدارانو ته د ونو وهلو اجازه ورکړل شوی چې ورسره اورګزو ضلع کې ځنګلې په ختمېدو دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا
مسافر جی گورم ماخا میرا دے کم مسافر جی گورم ماخا نشتا د شیرین جانان غمونا مور ته دیوایا چی رازی شی گرانا گین سادر بسر ام پورتا